جلا خبری وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي په انتخاباتي نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو تر راتلو پورې دغه بهیر شفافیت د باور وړ نه بولي او وایي چې تر دې دمه د دې لپاره کوم کار نه دی شوی.
طرف های مقابل هنوز در این زمینه ها گام های جدیتر و اساسی‌تر را بر نداشته.
وقت افغانستان که در سهار ته بجې و نه دقیقې دونکو دی رازو لومړی مطلب ته. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال افغانانو ته سپارښتنه کوي چې د اړتیا پرته پاکستان ته له سفره ډډه وکړي. ښاغلي زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې وضعیت د ډاډ وړ نه دی، نو افغانانو ته به غوره وي چې په داسې حال کې پاکستان ته تګ راتګ بند کړي. د پاکستان حکومت که څه هم له افغانستان سره د سرحدي لارو د پرانیستلو اعلان لا نه دی کړی، خو پاکستاني پولیسو د شنبې په ورځ یو شمېر افغانانو ته د ځانګړو شرایطو له مخې اجازه ورکړه چې پر پولا تیر را تیر شي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د هغه هیواد لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال پر افغانانو ژغ وکړ چې پاکستان ته دې تګ راتګ نه کوي. ښاغلي زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ته په کتو خلکو ته غوره ګڼي چې پاکستان ته دې له غیر ضروري تګ راتګ ډډه وکړي.
غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي. ما خپل له خپل بیان کې همدا ویلي ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی، نو زه نه غواړم چې زموږ هېوادوالو ته راشي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. د هغې نه ښه دا ده چې که چېرته ډېر زیات ضروري نه وي چې قطر سفر ونکړي دې خواته.
په پاکستان کې تر یو شمېر انتحاري او وسلوالو حملو وروسته چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو او داعش واخیست، اسلام آباد ادعا وکړه چې حمله کوونکي د افغانستان له لورې هغه هیواد ته ورغلي وو. دا ادعا د افغانستان حکومت په شدت رد کړه، خو د پاکستان پوځ د فبروري په 16 یوه اعلامیه خپره کړه او اعلان یې وکړ چې تر بلې خبرتیا به له افغانستان سره پولې د عادي خلکو او سوداګرو پر مخ تړلې وي. تر دې اعلان وروسته د تورخم او سپین مولدک لارې بندې شوې. د جرمني خبري اژانس په حواله پاکستاني لوري د شنبې په ورځ تر 2500 زیاتو افغانانو ته چې عمرونه یې زیات وو له ویزو سره په پاکستان کې بند پاتې یا ناروغان وو د سفر د اسنادو تر شدیدې څارنې وروسته پر ګډو پولو د تېرېدو اجازه ورکړه. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وویل چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو لګیا دی او شاید د تورخم او سپین مولدک لارې په نورو دریو یا څلورو ورځو کې پرانستل شي. خو ښاغلی زاخیلوال پر فیسبوک په خپل رسمي پاڼه په یاداشت کې لیکلي چې افغانان دي حتی په بشپړ ډول د لارو د خلاصېدو په صورت کې پاکستان ته له تګ راتګ ډډه وکړي. د جرمني خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی نفیس زکریا په حواله ویلي چې په بشپړ ډول له افغانستان سره د سرحدي لارو د خلاصېدو پریکړه به په مناسبه موقع کې وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه د سهار لوو د ماښام تر وخت پرونی کوي. د ماښام لوو د سهار تر وو په همدغه څپو د یعنی 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروي. پاکستان به راتلونکې اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي. د اقتصادي همکارۍ د سازمان 14مه غونډه به د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. دا سازمان چې د پاکستان، ایران او ترکیه په ابتکار جوړ شوی و اوس مهال لس غړي لري. د اقتصادي همکارۍ سازمان 12مه کلنۍ غونډه په آذربایجان کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د ګډون په اړه هم د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست د سلاکار سرتاج عزیز د تګ تایید سرتاج عزیز کړی دی او ویلي دی چې صلاح الدین ربانی به دغې غونډې ته ورځي او په ځینو مسایلو به له هغې ډلې تروریزم سره د مبارزې په برخه کې به له ده سره جلا خبرې ولري، خو افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. فرشتې جلالزی په اسلام آباد کې د دې سازمان د روانې د پاړه نور جزئیات برابر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان زیاتو غړو په اسلام آباد کې روانې غونډې ته د دوی د ورتګ بلنه منلې ده، خو د افغانستان د ګډون په اړه یې په زغرده څه نه دي ویلي. د امریکا ژغ انګلیسي برخې په یو رپورټ کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په حواله ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی دې غونډې ته ورځي. د امریکا ژغ د رپورټ په حواله سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په غونډه کې د صلاح الدین ربانی ګډون تایید کړی دی. امریکا ژغ وایي سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان او پاکستان تروریزم خپل ګډ دشمن ګڼي او له دې سره د مبارزې لپاره د دوړخیزي همکاري پر اړتیا توافق کړی دی. د امریکا ژغ د رپورټ په حواله سرتاج عزیز همداراز ویلي چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې به له ښاغلي رباني سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جلا خبرې وکړي. سرتاج عزیز زیاته کړې چې دواړه به له تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د یوه نوي میکانیزم پر جوړولو هم وغږېږي. موږ له مقررو هڅو سره ونه توانیدو چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر ترلاسه کړو، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې افغانستان لا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د خپلو استازو ګډون نه دی تایید کړی. د اقتصادي همکاریو سازمان په 1950 میلادي کال کې پاکستان، ایران او ترکیه جوړ کړ چې وروسته یې افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان او اذربایجان هم غړي شو. د دې سازمان د جوړېدو موخه له نړیوال اقتصاد سره د دې هیوادونو د اقتصادي پیوستون پیاوړي کول وو. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي روابط تر بل هر وخت زیات نازک حالت ته رسېدلي دي. په پاکستان کې تر یو لړ چاودنو او وسلوالو حملو وروسته د اسلام آباد حکومت پر تورخم او سپین بولدک د افغانانو تګ راتګ بند کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تېره اونۍ په ترکیه کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې ټینګښت غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کېږي، خو افغانستان دغه ادعا په شدت رد کړې ده. د افغانستان حکومت ویلي چې دې هیواد هیڅکله د تروریستي ډلو ملاتړ نه دی کړی او د تورونو پورې کول د وضعیت له ښه کولو سره هیڅ ډول مرسته نه شي کولای.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي رادیو پروګرامونو ته غواګیست. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو په نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو تر راتلو پورې د دغه بهیر شفافیت نه تضمینیږي. دا خبره د یاد کمیسیون ویاند علي رضا روحاني له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه. هغه همداراس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورن کړ چې د ستونزو د هواري او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اراده نه لري، خو ارګمنې بیا وایي حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اراده لري او په دې اړه لمرسته تکونکو هیوادونو سره خبرې شوې دي. حدیث پردیس په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو شفافیت په اړه اندېښنې زیاتېږي. اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه او انتقادونه لري. دغه کمیسیون چارواکي وایي په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو له رامنځته کېدو پرته که انتخابات ترسره هم شي، شفافیت یې څوک نه شي تضمینولی. دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې تر ټولو لویه ننګونه د اړوندو ارګانونو په ځانګړي توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ارادې نه موجودیت دی.
طرفهای مقابل هنوز در زمینه ها گام های جدی تر
و دی وی په دې مسله کې تر اوسه خکیل خو او جدی او اساسي ګامونه نه دی اخیستي چې یو برخه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځي. دا د کمیسیون دند او صلاحیت دی چې په دې اړه له فشار پرته پریکړه وکړي، خو د اصلاحاتو لپاره وسلو پرته طبيعتا هیڅوک نشي کولای د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وسلو پرته د انتخاباتو ترسره کول ممکن نه دي او په دې برخه کې بنسټیزو اقداماتو ته اړتیا ده. د بنسټیزو اصلاحاتو راوستل، د رای ورکونکو د مرکزونو ټاکل، په وخت سره د انتخاباتو د لیست مشخص کول، د رای ورکونې د کارتونو د برخلیک معلومول او د رای ورکونې په پروسه کې د شفافیت رامنځته کول هغه ستونزې او ننګونې دي چې دغه کمیسیون ویاند ورته اشاره کوي. ښاغلی روحاني ټینګار کوي که په وخت په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رامنځته نه شي نو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به له ستونزو ډک وي. خو دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اصلاحاتو د راوستلو په وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره جدي اراده لري او کنه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زموږ د پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. له دې ټولو سره سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکومت تر فشار لاندې دی او له تخنیکي او مالي پلوه د اصلاحاتو راوستو او د انتخاباتو ترسره کولو ته نه دی چمتو. د افغانستان د شفاف انتخاباتو یا ټیفا بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه وایي
از نقطه نظر آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات آماده نیست و بتونه اگه انتخابات خوب
دی وی اساسی سونز ده حکومت او خاص توګه درګ مانی ده ل تخنیکی او مالی پلو کمیسیون د داسو انتخاباتو تر سره کول ته نه آماده چې ټولو ته د منلو وړوي خود حکومت د لوري پر کمیسیونونو فشار دوی لستونز سره مخ کړي چې د داسې وضعیت په دوام انتخابات د کړکیچ پر لور تللی شي په انتخاباتي بنسټونو کې د ټاکنیو اصلاحاتو ترڅنګ د بودیجې نشټوالی او نامنی د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې سترې ننګونې بلل کیږي خو د ملي اوالي حکومت مشرانو بیا د یادو ستونزو هوارای له خپلو مهمو لومړیتوبونو څخه بللې دا چې په دې اړه د افغانستان د ارګ مڼې ځواب څه دی په اړه د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي وایي
حکومت اراده بسیار جدی
وایي حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پیاوړی او جدي اراده لري او په دې برخه کې ټول چمتووالی نیول شوی څو انتخابات پر وخت ترسره شي که څه هم ښاغلی مرتضوي وایي چې د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې حکومت جدي اراده لري خو د ټیفا مسؤلین بیا وایي چې حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري د شفاف انتخاباتو د بنسټ د مسؤلانو په خبره دا موضوع به نه یوازې د حکومت کړنې له پښتنو سره مخامخ کړي بلکې دا هیواد به د کړکیچ پر لوري هم بوزي
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې د بلخ په د ګمرک په اړه باندې یو ریپورت لرو خو له هغه مخکې به د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو د پروګرام اعلان درته وکم دغه پروګرام د افغانستان په وخت په 8:30 بجو له لنډو خبرونو وروسته پیلېږي د نن ورځې موضوع مو د چې تمه د سبا د کاب نهمه د افغانستان د دفاع امنیتی ځواکونو ملي ورځ ونمانځل شي دغه ورځ سکال د افغانستان په تقویم کې شامل شو او افغان پوځیانو ته د درناوي په خاطر او د هغوی د قربانیو د یادښتونو او سرښندنو په خاطر دغه ورځ د هغوی په نوم نومول شوې ده تاسو کولی شئ په همدغې موضوع له موږ سره د ازادي راډیو په ټلیفونونو باندې زنګ راووهئ زموږ شمېرې دي 0 او 2 2 2 5 5 او 0 9 9 2 3 5 4 سکایپ محمد رادیو دات ازادي کولای شي په دې اړه چې د افغانستان ځواکونه څنګه کولای شي نور هم پرمختګ وکړي او د افغانستان دفاع په څه ډول ښه توګه کولای شي خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي د بلخ ګمرک چارواکي وی ازبکستان هیواد د افغانستان صادراتي توکو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان چین ترمنځ د غزیدلې پټلې لارې منځنۍ آسیا او چین ته واستول شي اخوا د بلخ د تجارت او صنایع ریاست مسؤلان وی ازبکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله دا کار ترسره کړی دی په دې اړه مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ دا ریپورت را لیږلی
د بلخ ولایت ګمرک چارواکي وایي چې ازبکستان نه پرېږدي چې افغاني صادرات د افغانستان او چین ترمنځ د ریل غځېدلې پټلۍ له لارې منځنۍ آسیا او چین ته ولېږدول شي د بلخ د ګمرک مشر عبدالرحمن راسخ حاضري راډیو سره په خبرو کې وویل چې له چین څخه افغانستان ته د ریل پټلۍ په وسیله مختلف تجارتي توکي راوارېدېږي خو کله چې افغانستان غواړي چین یا هم منځنۍ آسیا ته صادرات وکړي ازبکستان یې مخنیوی کوي او د انتقال اجازه نه ورکوي د بلخ د ګمرک مشر دا هم وایي چې چین ته تجارتي توکو د صادراتو میکانیزم داسې جوړ شوی چې افغاني صادرات لومړی پاکستان او بیا له هغه ځای څخه چین ته واستول شي عبدالرحمن راسخ یې پاړه وایي چین ته د سوداګریزو چارو میکانیزم د پاکستان له طریقه جوړ شوی دی ځینې ډبرې جلغوز او داسې نور شیان چې چین ته ځي نو تورخم ته او له تورخم څخه پاکستان ته او له پاکستان څخه بیا هلته صادرېږي دویم دلیل دا دی چې ازبکستان د ریل خټ له طریقه تر دمه د افغانستان صادراتو ته اجازه نه ده ورکړې موږ نشو کولی چې خپل صادرات د ریل پټلۍ له لارې د ازبکستان له خاورې څخه انتقال کړو تر دې دمخه هم د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونې چارواکو ویلي وو چې د ازبکستان دولت نه پرېږدي چې افغاني تجارتي توکي د افغانستان او چین ترمنځ د تازه جوړ شوي ریل پټلۍ له لارې بهر ته صادر شي په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپایزاده وایي چې ازبکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله اجازه نه ورکوي چې له حیرتان بندر څخه د ریل په وسیله توکي بهر ته صادر شي سپایزاده زیاته کړه
شما میفهمید که بنابر شرایط موجودی
تاسو په هغه چې د شرایطو د خرابوالي لامل اوس مهال دوی محتاطانه چلند کوي او عمده دلیل یې هم زموږ په هیواد کې د امنیت نشټوالی او د امنیتي سطحې ټیټوالی دی او موږ لا هیڅ هیواد سره بل داسې کومه ستونزه نه لرو. باید یاد شي سره له دې چې د ریل پټلۍ له لارې افغانستان نشي کولای منځنۍ آسیا او د چین هیواد ته صادرات وکړي، خو بیا د حیرتان بندر څخه هر ورځ د دریا او وچې له لارې په سلګونه تنه تجارتي توکي روسیې، قزاقستان او ازبکستان ته صادرېږي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
د بلخ د ګمرک د چارواکو څرګندونې مو واورېدې. اوس هم ورزو خوست ته. په خوست کې پرون د خلکو په ولسي جرګه کې د خلکو استازي میربت منګل په یوې خبري غونډه کې وویل چې د یاد ولایت ځینې ادارې د ده په خبره په فساد کې لاس لري. نوموړي د شنبې په ورځ رسنیو ته خبرې کولې، په ځانګړي ډول د ښاروالۍ، پوهنې او د ټولګټو چارو ریاستونه تورن کړل چې په قراردادونو کې شفافیت نه مراتوي او هغه چا ته قراردادونه ورکوي چې دوی سره پټې اقتصادي معاملې لري. د خوست ښاروال بیا دغه تورونه بې ځایه وبلل. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسی جرګی غړي میربات منګل د خاروالۍ په چوکاټ کې د یو شمیر پروژو نمونه واخیستل چې د ګټونکو شرکتونو پر ځای په لوړه بیه خپل مطلوبو شرکتونو ته په قرارداد ورکړي دي.
د خاروالۍ په چوکاټ کې داسې شیان موږ هم ولیدل چې بدون دي د طلبۍ څخه قراردادونو صورت نیولی دی. دلته یو سړک موجود دی چې 900 متره سړک دی او 15 میلیونه ورته ورکړل شوی دی، او دې ته ورته بل سړک دی چې د کیفیت لرونکي نا دی او ساعت لګنا دی نورو شرایط سره عیني در سره کتور تلي. دا په 20 مليونه افغاني ورته ورکړ شوی دی. د جرګو سمات چې اول کړه د دې پښپګ مليونه افغاني غواړي، اما یې ته نور کولای کیږي. دویم کړه د دې ته 20 مليونه افغاني ورته ورکولای کیږي.
مربوط منګل زیاته کړه په خوست خار کې د خاروالۍ حمام مارکیټ چې د ډنګیدو له ګواخ سره مخامخ دی، په دې ورستیو کې په زیرزمینی کې په 3 لک افغانۍ غرفې ویشل شوی او د مارکیټ د پاسه د بل منزل کار هم پر روان شوی دی. نوموړي د پوهنې په چوکاټ کې نامستحق کسانو ته د نمرو ورکول او د یادې ادارې په چوکاټ کې د خیالي خوانځیو او خیالي ښوونکو یادونه وکړه او وی ویل چې په یادې اداره کې هم پراخه فساد شته.
درې نمرې هغه خلکو ته تفضیل شوي دي چې بدبختانه تحریکینو ته هیڅ کله ورته ځای نه دی ورکړ شوی، او په الخیرو کې داسه کم لسا وجود لري چې خیالي معلمین وجود هلته لري. دې ته ورته نورې لسې مکاتیب دي چې خیالي دي.
بلخوا خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی د ولسی جرګې د یادغړي تورونه ناسته مبلل او زیاته کړه چې د قراردادونو ټولې پروسې د تدارکاتو د قانون پر وړاندې صورت نیسي. نوموړي د یادو تورونو د لاملونو په باب وویل:
زبال د زره دوی ته په غرفه نه ورکړل شوی. موږ چې کله توضیح کوو د دوی شخصي ستونزې شخصي ګټې په خطر کې ورزیدلې وي، دوی ته په خپل ځای احترام خو هیچ چاته حق نه ورکوو چې د شاروالۍ د موایدو نه، د شاروالۍ د پروژو نه، د شاروالۍ د املاکو نه څوک سو استفاده وکړي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هم په یاده اداره لګیدلې تورونه رد کړل او ویل چې په یاد ولایت کې نه خیالي ښوونکي شته، نه خیالي ښوونځي شته، او نه هم د کورونو د جوړولو لپاره نمرې غیر مستحق ښوونکو ته ورکول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د خوست ولایتي شورا ځینو غړو د پوهنې پر ریاست تور پورې کړی و چې په چوکاټ کې خیالي ښوونکي او ټولګي شته، او له دې کبله د دولت د بودیجې د پام وړ پیسې حیفه مایل کیږي.
ازادي رادیو ته غوښتل. په افغانستان کې د ملي پیوستون 14 کلن پروګرام پرون پای ته ورسید. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وویل د ملي پیوستون پروګرام له لارې په هیواد کې زرګونه پراختیا پروژې پلي شوې چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوسته او د حکومت او ولس ترمنځ اړیکې غښتلې کړې. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي د دې ترڅنګ چې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې پلي شوې پروژې ګټورې بولي، خو په یو شمېر پروژو کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه هم کوي. نور حال د وسلو سال رپورٹ کې.
د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت وایي د ملي پیوستون پروګرام د سیمې او نړۍ په کچه یو بې ساری او بریالی پروګرام و. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد تورانی د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه پروژې د پای په مراسمو کې وویل چې د دغه پروګرام له لارې په ټول هیواد کې زرګونه پراختیایي پروژې پلې شوې چې په حکومت یې د خلکو اعتماد لاغښتلی کړی دی. ښاغلی دورانی ویل چې د ملي پیوستون پروګرام د افغانستان د کلیو بانډو باندې ته بدلون ورکړ او د خلکو په ژوند کې هم مثبت بدلون راوست.
یو ډیر کامیاب او موفق پروګرام سره خدای پماني کوو. که تاسو څورلس کاله مخکې د افغانستان کلیو بانډې لیدلې وای او چې کوم چې نن ګورئ له دې سره ډیر متفاوت و. په کامله توګه کلیو زموږ پراختیا پیدا کړې ده، خلکو ته خدمات تقریبا تر یو حده رسیدلي دي او دا ټول د دې پروګرام د تطبیق نتیجه ده.
خغلی دورانی ویل چې دغه ملي پروژې د کلیو د پراختیا ترڅنګ د فقر او بیوزلۍ په کمولو کې هم رغنده رول لوبولی دی. د ملي پیوستون پروګرام څوارلس کاله وړاندې د افغانستان د حکومت لخوا د محلي حکومتولۍ، د کلیو د بیارغونې او د بیوزلۍ او لوږې د ختمولو په هدف پیل شوی و. په تیرو څوارلسو کلونو کې د دغه پروګرام له لارې شپږ اتیا زره بېلابېلې پروژې د یو اشاریه پنځه میلیارد ډالرو په لګښت د څلور دېرش موسسو انجوګان لخوا په ټول هیواد کې پلی شوې چې مالي امکانات یې د نړیوال پراختیایي بانک او یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو لخوا برابرېدل. د ملي پیوستون د پروګرام له لارې چې د تطبیق په برخه کې اویا سلنه ونډه خلکو اخیستې، په ټول هیواد کې پنځه دېرش زره سیمه ییزې شوراګانې جوړې شوې چې د پروژو د پلي کېدو په برخه کې همکاري کوله. د دغو پروژو له لارې په ټول هیواد کې درې پنځوس زره کیلومتره سړکونه، سل زره د څښلو د اوبو منابع، شپېته زره تدریسي ټولګي، سل زره برېښنایي او د سولر دستګاوې، سلګونه ټولنیز تالارونه او کلینیکونه جوړ او همدارنګه له یو میلیون هکتار څخه ډېرې ځمکې د اوبخور او کرنې لپاره آماده شوې. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانې یو شمېر استازي وایي چې تر ډېره دغه پروژې بریالۍ وې، خو یو لړ ستونزې هم لرلې چې په نوي پروګرام کې باید ورته پام وشي. د لوګر د ولایتي شورا غړی حسیب الله ستنکزی وایي چې په لومړی وختونو کې د محلي شوراګانو مشرانو په کارونو کې ناغېړي کوله، خو وروسته دغه ستونزه هواره شوه.
پخوا داسې و چې شوراګانې د ملي پیوستون لخوا جوړې شوې، هغه کې ځینې موضوعات و، ځینې اختلاف هم کېده، ځینې کسان به خپل کسان ځای په ځای کړه، عمر به یې صحیح نه ورکوو. خو تر ډېره حده پورې لوګر کې ښه کار شوی دی. یعنی موږ دا نه شو ویلی چې ملي پیوستون پروګرام په شاته ولاړ و، پر ډېره نام نه سیمو کې، ډېرو لرو سیمو کې موږ دغه پروګرام عملي کړ.
په همدې حال کې د ملي پیوستون د پروګرام له پای ته رسېدو سره سم د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې د وګړو د تړون یا میثاق شهروندي پروګرام چې د دغه پروګرام ځای به نیسي ډېر ژر پیل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د وګړو تړون پروګرام د څو سکتوري وزارتونو ترمنځ لومړنی پروګرام دی چې د دې پروګرام چلوونکي وزارتونه به په خپلو کې په همکارۍ او نږدېوالي کې خپل فعالیتونه له هغې لارې ترسره کړي. فاصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې خبرونه تاسو ته ووایو، د ازادي راډیو په بل پروګرام کې چې په لنډو خبرونو وروسته پیلېږي، د مایکروفون ستاسو پروګرام دی. موضوع یې هم د افغان امنیتي ځواکونو په اړه ده، دا چې سبا د کب نه همه د دغو ځواکونو ملي ورځ نومول شوې. اوس هم ورځو لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم لار لا هم د افغانانو پر مخ تړلې ده. د پاکستان چارواکو ژمنه کړې وه چې دغه لار به پرانیزي، خو دغه لارې لا هم چې لس ورځې تیریږي نه ده پرانیستې. د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ دوه څلوېښت اوسېدونکي چې د داعش وسلوالو تښتولي وو خوش شول. دوی په هسکه مینه او کوټ ولسوالیو کې ساتل کېدل. د هرات د شینډان ولسوالۍ عملیاتي قومندان پرون ماښام د ولسوالۍ په مرکز کې وژل شوی دی. د افغانستان او زمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د پنځو نړیوالو ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه ترسره کوي. د جنیوا په مذاکرو کې د سوریې د رژیم د مذاکره کوونکي پلاوي مشر بشار جعفری پرون غوښتنه وکړه چې په دې خبرو کې د اپوزیسیون استازي په هومس کې پر امنیتي ځواکونو خونړۍ حمله وغندي. په امریکا کې زیاتو خبری رسنیو پر دې چې د سپینې ماڼۍ له مطبوعاتي مسؤل شان سپایسر سره د غیر رسمي خبرو یوې غونډې ته بلنه نه وه ورکړل شوې سخت نیوکه کړې ده. یوه کوردۍ خبریاله شفا ګاریدي چې د عراق موسل ښار ته د رپورټ جوړولو لپاره تللې وه پرون ووژل شوه. او د جرمني پولیس وایي یو سړی پرون په هیدلبرګ ښار کې پر پیاده رو موټر وچلوه او لږ تر لږه درې تنه یې ژوبل کړل.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین از رادیو آزادی. فردا نهم مهیوت مصادف است با روز حمایت از نیروهای امنیتی افغان. این روز به تازگی در تقویم به عنوان یک روز ملی جا داده شده. حدود 300 هزار نیروی پلیس و اردو در افغانستان با پذیرش مشقت‌های زیاد برای تأمین امنیت تلاش می‌کنند تا دیگران راحت باشند. اگر شب است یا روز برای نظامیان تفاوت ندارد و هدف آنها معلوم دارست. دفاع از افغانستان، برقراری امنیت، جلوگیری از وقوع جرم و در کل آرامش و حفظ آن برای مردم در کشور. نیروهای امنیتی افغان قربانی‌های زیاد را متحمل می‌شوند. در خطوط اول میدان‌های جنگ حضور می‌یابند، مبارزه می‌کنند و برای حفظ امنیت با تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند. شما برای نیروهای امنیتی‌تان چی کرده می‌توانند؟ آنها همواره برای ما و شما کار کردند، ولی وظیفه فردی افغان در برابر آنها چیست؟ برای این نیروها چی توجه باید صورت بگیرد؟ چی در عرصه تقویت نظامیشان و چی در عرصه حمایت‌های مادی و معنوی از سوی حکومت و هم از سوی شما؟ موضوع امروز برنامه میکروفون شما به میزبانی من جاوید نعیمی و صفی الله استانکزای امین است. منتظر تماس‌ها، زنگ‌ها و پیام‌های شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر سم کارت افغان بیسیم دارین. به شماره 818 میتونین بر ما پیام های کوتاه به دری و پشت رو بفرستین. لطفا نام و محلتان را هم در پیام های خود ذکر بکنید.
بله، من نکم تاسو ازادی رادیو تا غوږ است. مایکروفون تاسو په دغه پروگرام کې لکه څنګه چې نیمی صاحب ویل د افغان ځواکونو په اړه باندې کول شي خپل نظر را سره شریک کړئ. کب نه هم چې سبا د افغان ځواکونو ملي ورځ نومول شوې ده. دغه ورځ د افغان حکومت له لوري سکال یعنی په 1995 کال کې د جدي په میاشت کې د کابینې د یو پی کړې لمخې په تقویم کې شامل شو. د افغان ځواکونو د درناوي او یادښت او د هغوی د سرخندنو د یادښت په خاطر د هغوی په نوم ونومول شوه. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په کورنیو بهرنیو شمیرو همداراز په سکایپ باندې موږ ته زنګ راووهئ او په دې اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ.
بله، شنونده فکر میکنم در خط تلفن داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، خوش آمدین به برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
بله، السلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید شما.
سلام خوش به شما، برم کار تخنیکی تام و برم شننده را دوار بزنید ولایت الوان تقدیم میکنم.
بفرمایید عزیزی صاحب.
تشکر زنده باشین. در اصل حکومت بسیار دیر کرد که روز سردار روز اردوی ملی افغانستان و یا بنام قهرمانان ملی ما قهرمانان ملی اردو و پلیس افغانستان نامگذاری کردن. این باید پیش از پیش نامگذاری می شد، چرا که از شما ببینید در جهان دیگر امین چون روزا برای نیروهای اردویشان پولیسشان نیرو می بخشه، بریزونا جسارت می بخشه تا با افتخار و با سربلندی از وطن و ناموس خود دفاع کند. این بسیار یک کار نیک و قدم بسیار بزرگ دولت وردیشته. از تمام مردم افغانستان خواهش ما است، ارزومند استیم تا از نیروهای ملی و امنیتی خود حمایت کنه تا آنان بتواند از ما، از مردم، از خاک و جب خاک افغانستان دفاع کنه. شما ببینید در شرایط بسیار سخت با همسایه خود قرار داریم. امروز افغانستان به این نیروها سخت ضرورت داره، فقط مایی برای آب ضرورت داره، افغانستان برای نیروهای امنیتی خود آنطور ضرورت داره. ما خواهشمند هستیم که این روز با شکوه با 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 افتخار تدلیل کنه. تشکر از توجه شما.
تشکر سید.
مننکم لازمی سبنه چه له هلمند له موږ سره تماس نیو د افغان ځواکونو په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړ. بل اوریدونکو هم د لاین کې لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او د افغان ځواکونو په اړه باندې څه نظر لرئ.
اثر اسکایپ هستن سره.
بله، د اسکایپ لاري دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. حلیمه مې کابل نه تاسو ته مدار کوم. خبره ده د امنیتی ځواکونو حمایت ورځ اعلانول ښه خبره ده، خو زما نظر په دې مورد ده چې غواړي چې امنیتی ځواکونو ته یو احساس ورکړي، د هغوی مورال قوي کړي، نو باید د هغوی قاتلین چې مابسو کې دا ټول اعدام سي، ځکه چې په دې 14 کاله کې یو انتحاري یو قص چې په بمونه نیول شوی هغې مابسو کې ناستې درالی چې زموږ ځواکونه چې د هغوی لاسته ورشي په هماغه لحظه سارایي محکمه کوي او د منځه وړي او د هغوی قاتلین په مابسو کې ناست دي. نو د دوی د مورال په خاطر باید دغه ټول محکمه سي او په خپله سزا ورسیږي. د دوی مورال به ډېر قوي سي او د دوی د خدمتونو او قدرنادي به موسي په عین وخت کې مورال به هم قوي سي او خپل وطن سره به مینه هم زیاته سي. خدای
بله مننه کوم. کور ودان له کابل زموږ اوریدونکی علي و چې د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیو. تاسو هم کولی شئ په سکایپ او نورو ټلیفونونو باندې له موږ سره تماس ونیسئ.
بله اکشن آده دیگه هم هستن از طریق تلفن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی سید.
مهربانی. اوکی
برای محترم جاوید نایمی صاحب تا سلام و رانی کن ساسم کار سانگی صاحب سلام از از ایلی تو رو کار کن کاری دون کتی.
بفرمایید پشم
سید. موضوع متاکلی.
بله موضوع ده افغان زوکونو پاره بانی ده تمه ده سبا ده کب نهمه ده افغان زوکونو ملی ورز ون منزل شی ده ورز سکال په تقویم که شامل شوله. تاسو ده افغان زوکونو پاره بانی چه نظر لری لحقوی ده حمایت په خاطر بانی تاسو چه ویزه که چیش پا ورز افغان زوکونو ده افغانستان ده دفاع لپاره کار کوي ده افغان زوکونو ده تقویه لپاره ده حقوی ده ملاتر په خاطر چه باید وشی؟
محترم سنیزه ساس ده موضوع سزه خبریم چه تلیفون میلتا کلی ده جرشه موضوع متا کلی ما نظر فدیه باره که داره چه بلی افغان زوکونه ده دی ملت وگری و ده دی ملت بچان دی و ده دی ملت ده خلقو ده دفاع کلی. ما عدب داشه دی چه خلق د اردو ملي څخه په ډېرو مواردو کښې ښه خاطرې هم لري او په بعضې مواردو کښې بدې خاطرې هم لري چې دا د ملکي تلفاتو سبب کېږي دا خاطره لري ځینې. او بله خبره دا د دولت د محلي پولیسو یا د ملي پولیسو څخه خلق سرته کوي. دا هم یو پدیده ده چې افغانستان ته راغلی ده او ملت شکایت ځینې لري او یو غټ واټن چې د ملت او د دوی په مابین کښې پیدا دی هغه دا دی چې موږ اورو چې دغه مرمۍ چې دوی ته ورکول کېږي بېرته دوی خرڅوي یا د خیالي پولیسو خبره کېږي یا په اردوی ملي کښې د دې خبره کېږي. بله خبره دا ده چې موږ اصلا د اردوی ملي د عسکرو څه شکایت نه لرو. زموږ شکایت دا دی چې د دولتي اراکینو څخه زموږ شکایت دی چې وخت دوی زخمي کېږي په وخت باندې لاسرسی نه ورته کېږي. وخت چې دوی معیبه کېږي بیا چې دوی په وخت چې دوی ځوانان دي د دې وطن دفاع کوي وخت چې دوی معیوبه شه بیا د دوی معیبینو ته لاسرسی نه کېږي. وخت چې دوی به ووژل شي د دوی بچیانو ته لاسرسی نه کېږي. خبره دلته ورانه ده چې یو سړی ژوندی هر سړی غواړي مګر چې مړ شي بیا څوک ری نه پښې وهي. وخت چې ده دا دولت په تقویم کښې دا شامله کړې دی چې سبا د اردوی ملي ورځ ده یا ده اساکر ورځ ده د کب نه همه. نو زما نظر دا دی اوس چې دوی ژوندي د هر چا په کار دي او چې مړ شي نه بچیانو ته لاسرسی کېږي دا وخت چې مایوب شي د دوی معیبینو ته لاسرسی نه کېږي او که دوی پرزه زخمي شي پر وخت باندې نه رسول کېږي خپل موقع ته باید دغه کار د اردوی ملي د عسکرو سره وشي. سر دې خلاص.
کور ودان ژوندي اوسئ. ډېره مننه کور ودان.
تشکر پښتون صاحب سلامت باشین. و یک شنونده دیگه هم داریم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایید. مهربانی کنید صاحب.
مرحبا صاحب تا او تا هم کار تا و دارن آزادی را دی طول کار کنم که تا دوزر لکن سلام و نورند کنم.
دیر زیاد منه نکنم. مهربانی که خپل نوم اخلی او نظر وی پا دیاره پندیم.
من می سنگ دیسه محترم عبدالحبی زریمت در تخار ولایت در شمیس رو سالی سن خاطر من.
مهربانی او که در افغان زوکونو پاره بندی چه نظر لگه سبات در افغان زوکونو ملی و رز ده؟
بله سنگ دیسه محترم در چه موضوع تست تکل در واسن.
بله سب تماس از ایشون
هم تکنید ایشون تلفن بند شو. خو یو یادونه باید وکړو چې د افغان حکومت د ولسمشر مخکینی ویندوی هارون چخانسوري د دغې ورځې د اعلان په ورځ وویل چې دغه ورځ تاریخي فلسفه لري ځکه چې په دې ورځ باندې د ده په خبره د غازي امان الله خان په وخت کې نمانځنه کېدله او د کپ په پنځمې اعلان شوی دی. وروسته له هغې د کپ په نهمې او دولسمې باندې د هغه دغه ازادي پر رسمیت پیژندل شوی ده په 1900 لومړي کال کې. نو افغان حکومت وایي چې د همدغې تاریخ د بیا ژوندي کولو لپاره او د افغان ځوکونو د درنښت په خاطر یې دغه ورځ نومولې ده. اوریدونکی که په ټلیفون کې لرو. بله مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا نظر وایئ.
مهربانی صاحب مهربانی کنین.
الو
بله مهربانی وکي موږ ستاسو غا غاورو لطفا خپل نظر په دې اړه باندې وای.
عبدالحکیم ز خبرې مزدا موضوع ما واو یا تحقیق میکړه نو ډیره ښه موضوع ده چې افغانستان ملي اردو ځواکونه کال شپږ میاشتې د هغوی دا هغه ولمنظوم د هغوی خدمت به مونږ به پوره نه
کړو.
دا خو لا یوه ورځ ده نو مطلب یې دا ده چې د شهیدانو ماش حواله کړي هغه به د دې ورځ لمانځلو نه هم هماغه ورځ ښه ده چې وارثین یې خپل ماش پیسې صرف امتیازات وي هغه ترلاسه کړي د هغې نه ښه لمانځل بل نشته. سلام په مخه دې خاص
ډېره زیاته مننه کوم. تشکر
سرنگسای صاحب. در لاوالای صحبت ها یک چیز هم از شنونده ها می خواهیم که مسئولیت های فردی خود را هم با ما شریک بسازن که مسئولیت فردی در برابر این نیروها چی است. چون بدون همکاری شما نیروهای امنیتی افغان هم شاید به یک هدف که دارن دیرتر برسن، اما اگر شما همکار باشن شاید زودتر بتونن به هدف برسن. و در این مورد مسئولیت های فردی چیست؟ لطفاً با ما شریک بسازین.
بله خطر. افغان پوزی چارواکو هم تل خلکو غوکری چې د بیلابیلو تروریستی پیښو هم در از جنایی پیښو د مخنیوي په خاطر باندې وخت په وخت له دوی سره خپل خبرونه او پیغامونه ژر تر ژره شریک کړي، څو افغان ځواکونه مخنیوي کې اقدام وکړي او ویلي دي چې د افغانانو او د عامو خلکو له همکاري پرته دوی په هیڅ ډول باندې بریا نشي ترلاسه کولی.
بله شنونده را بگیریم، بعد از او بریم به پیام ها که خیلی زیاد هست. پیام ها
بله فکر کنم پیامون هم زیادی
میربانیم. بفرمایید.
بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام. میربانیم که خپل نوم اخلی و بیا نظر را توی
محمد بشرپال ما د ننګرهار ولایت نه.
بشرپال صاحب محترم، مهرباني وکړئ د افغان ځوکونو څخه د ملاتړ په خاطر باندې تاسو څه کولی شئ د هغوی لپاره؟ تاسو فردي مسولیت یا تاسو په یوازې د هغوی د ملاتړ لپاره څه کولی شئ؟
مو خو د خپل ملي اردو ملاتړ لپاره هر څه کولی شو. د دې ملاتړ باید وکړو، د دې ملاتړ باید موږ چت وساتو، کم از کم باید زبانی ملاتړ دي کوم په غاړه کې خود پک نه او کوم دي چې څوک ورنکاری او باید دې ته موږ په خپل ټیم سره معلومات ورکو چې ورنکاری مخنیوی وکړي.
بله
او
بله سر
بله
بشر ټول ملت دې ملاتړ وکړي او بل دا چې دې قدردانه وشي دا کوم مېوبین چې ملي اردو لري ملي پولیس لري دې باید په دا سبا ورځ باندې دې تاسو ته یې په باندې لکه مکاټي نامات ورکی او هی وو بس و نازي.
بله ډیر زیات مننه کوم لننګر هر بشرپال صاحب چې لمون سره خپل نظر شریک کړ. اوس مرزو د هغو اس ام اسونو په لور چې د افغان بي سیمه تاسو ته شمیري لاره زموږ اوریدونکو مخترا لګلی.
تشکر میکنیم و سپاسګزار هستیم از شنونده هایی که تماس گرفتن و پیام فرستادن. عبدالسلام از کابل نوشته کرده که از عموم مردم عزیز افغانستان خواهش و آرزو داریم که در روز نهم اهد که برابر است با روز قوای مسلح، نیروهای امنیتی خود را ازشان قدردانی و پشتیبانی کنند. زبیر از غزنی نوشته کرده که نیروهای اردوی ملی ما جایگاه خاص در قلب‌های افغان‌ها دارند و خداوند حفظشان کنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که اگر نیروهای افغان به جنگ‌های داخلی درگیر نمی بودند، هر خدمت می کردیم، حالا هیچ هم نیم. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که من خوش هستم از نیروهای امنیتی که میتونن دفاع کنن از هر گوشه و کنار افغانستان و گفتن قوای امنیتی ما قهرمانان هستند. عنایت از ولسوالی برکی برک ولایت لوگر نوشته کرده که نیروهای هوایی ما باید مجهز شوند با طیاره های شکاری و بمفکن و گفتن باید امریکا هر گونه اسلحه‌ای را که خودش استفاده میکنه برای نیروهای امنیتی افغان بسپاره و کمک کنه. و محمد ظاهر تیموری از اروزگان نوشته کرده عوامل زیاد است که باعث ناکامی قوای مسلح افغانستان شده که یکی هم شامل شدن پلیس محلی یا هم اربکی هاست که مردم از دولت به نحو فاصله گرفتن.
بله مننه کوم نمیسه وسم ورزوغی چې میسونو ته چې اوریدون کوله بیلا بیلو زین را لګل دي. مبارز نورزیل د هلمند له واشیر لیکلی امنیتی ځوکونه باید له حزبی قومي او سمتی خبرونه لري وساتل شي او وطن فروش جنرالان د خبره باید ارشاد مجازات شي. قاسم زواک له هلمند لیکلی زم خپل ملاتړ د افغان امنیتی ځوکونو څخه اعلانوم. افغان ځوکونه کولای شي د خپل خاورې ساتنه وکړي. نور احمد الکوزی د هلمند لیکلی مکتول افغانان د مشر اشرف غنی د دغه پریکړه هر کله کو چې د افغان ځوکونو د ملاتړ لپاره د کاب نه هم ورځ د افغان ځوکونو د ملاتړ د ورځ په نوم نومولې ده. اسد اندر لمیزانی ولسوالۍ د زابل لیکلی دی د عسکرو خدمت جنگ نه بلکې هر افغان ته طالبانو سره سوله راوړل خدمت ده. د لاور او سرخندون کی هلال افغان د خوست لیکلی دی د لاور او سرخندون کی ځواکونه د لاور او سرخندون کی بلل دي او ویل دي چې د دوی رهبری ته هم باید جدي پاموشي. د خوست نه نادر لیکلی د افغانستان پوز باید له هر ډول سیاست نه لري وساتل شي. یعنی دوی د افغان پوځیانو د غیر سیاسي کولو په پروسې باندې تاکید کړی دی. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین لیکلی دی د افغان ځوکونو د شهیدانو ملي ورځ هم باید ونمول شي. دغه ورځ چې سبا ته د دوی ته باید یادونه وکړم چې سبا د افغان ځوکونو د سرښندنو قربانیو د وطن د لار په دفاع کې د دوی د هر ډول قربانیو لپاره دغه ورځ نمول شوې ده. د افغان بي سي مات سواتلس له لارې تاسو را لېږلي سمیسونه موږ ولوستل. نیمې سه باید یو یادونه وکړم چې د افغانستان په دغه تقریبا 14 کلنه جګړه کې د رسمي او تایید شو امارو لمخې د دې ترڅنګ چې زیات ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د افغان پوځیانو مرګ ژوبله هم زیاته ده. د رسمي شمیرو لمخې شاوخوا 10,000 افغان پوځیان چې پکې ملي اردو ځواکونه پولیس او امنیتي ځواکونه د امنیت برخې شامل دي دوی وژل شوي او په همدغه تعداد کې هم له دغه تعداد هم زیات ټپیان شوي دي او ګڼ شمېر یې اوس وخت له ستونزو سره هم مخ دي. نو د شخصي او فردي مسولیت په خاطر باندې افغانان څه کار کولی شي؟ اوریدونکو لرو د دغو قربانۍ د درناوي او د دغو قربانۍ د ځواب په خاطر باندې افغانان شخصا څه کولی شي د دغو لپاره؟
مهرباني کړئ صاحب.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب مهرباني کړئ.
صاحب رادیو آزادی سنه؟
بله بله رادیو آزادی است. مهرباني کړئ صاحب پیام شما چیست؟
آقا ما خودمون 7 سال در کوټه بودیم و منجا روان اجتماع بود ما میرفتیم سیبی اجتماع بود میرفتیم یک روز به علما تعیین شده بود اگر یک روز هم برای علما تعیین شود خیلی از لطفتان بعید نخواهد بود.
شنونده عزیز ما صلاحیت از این نداریم که روز را به نام علما یا روز را به نام این آن ما تعیین بکنیم. البته این کار حکومت هست چنانچه در گذشته هم ما یادآور شدیم ریاست جمهوری افغانستان حکومت افغانستانی تصمیم را گرفته که روز نهم هود به نام روز نیروهای ملی یا نیروهای امنیتی افغان مسمی شود. بر صورت تشکر از تماس شما و بریم به شنونده بعدی. بفرمایید سب رادیو آزادی است. بفرمایید سب.
بله مهربانی. و علیکم السلام. مهربانی که خپل نوم واخلی او له کوم ځای مو تماس نیوله.
مننه در تفکر حجم خان همدردم دا محل زابل ولایت د قلات به شاته.
همدرد صاحب مهربانی که له افغان ځوکونو د ملاتړ په خاطر څه کار کولای شي شخصا؟ مننه
دا څنګه چې تاسو او څنګه کړی اول خو په دې ډیر خوشاله شوم چې مشکل سره شې ته موضوع پوښتنه او بل دا موږ تاسو سرپیری موږ تاسو لپاره د کډر ور دي کله به موږ راپدې سرګو په حق تر نه پتو چې ولې ما دا غوښتنه ده له ټول لورپور چارواکو څخه چې دا سرتیر ستاسو له ستاره تر مخه مې دې فاته فاته خدمت کې د هر ملکی په خدمت کې د هر مامور د هر په خدمت کې حیا څخه یو څو سره وکړه کله به خو ځان کار وکړو ځین کې مرګ چې د دې کورونی ته ورځي نه باید پښتنه وکول شي باید د هغه امتیازات ورکول شي باید وستایل شي موږ تاسو باید خپل سرتیر وستایلو او په داستایلو باندې موږ د تعداد ورکو موږ د خاور موږ د وطن خاور دی په وینه ساتي دی خپل وینه موږ د وطن خاور ساتي ولې به موږ د دې د پانه کو هر وخت باید موږ وکړو او باید تاسو دغه خبره موږ د ورکول سره څخه دغه غوښتنه ویل لرو د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه چې هغه د نورو د ریسانو د مدیرانو معاش لک لک کیږي او د موږ د عسكر 4,000 افغانۍ معاش وي یا 15,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ به هیڅ معاش کې چې د خپل سر په لاس کې اخیستل او په سنگر کې جنګيږي د خپل سر په لاس کې اخیستل او ساده کور مخته ولاړ دی او لساره تر ماښامه د شپې او د ورځې د خدمت کوي ولې چې دې چرت نه وایي باید موږ دې ته هم هغه کوم چې په هر وسیله سمبال کو
سیستمو وسله چې موږ ضرورت ورته لرو په دغه شرایطو کې پر هغه وسله باید موږ سنبال او دی وسایل شي دا زموږ تاسو د هغه یو کړی د هغه غږ چې ټول موږ په دغه افسر باندې ولاړ یو که هغه د اردو دی که هغه د امنیت ملي دی که هغه پولیس دی که هغه د مالی پولیس دی هغه ټول موږ د سترګو تور دي موږ ته خدمت کوي موږ وطن ته خدمت کوي هیا باید موږ تاسو ډېر پاملرنه دي تاسو د دې هغه ماشومان چې په پاتې دي هغه میندې هغه خویندې چې د دې هغه د دې کورداري دي چې د خدانه کرده په شهادت رسیږي په یو جنګ کې خاورې کې مړ کېږي باید موږ دې ته پاملرنه وکړو او د دې له فامیل سره موږ مرستې وکړو داسې مرستې نه چې نن به ورکړو سبا به بیا د ده نوم نه اخیستل کېږي مړ چې د مړ خو هېڅ هېڅ پوښتنه نه کوي په ژوندي خو هر څوک وایي وایي دا ښه دی باید چې مړ کې موږ باید پوښتنه
وکړو
او د دې ستاینه وشي د دې لباس ته وکتل شي د دې چې هر څه ضرور شي باید هغه ورته امکانات برابر شي لکه څرنګه چې په نورو هېوادونو کې ته وګورئ نور هېوادونو کې هر لباس یې پخپل آماده او پخپل لباس ګرځي موږ هم باید داسې وستایو او دغسې تکمیل او سمجونکو چې بیا دا د دښمن په وړاندې کومه ماته ونه خوري الحمدلله تر اوسه یې نه ده خوړلې شاید وبه یې نه
خورودان
سرنگزای صاحب چیز را که شنونده ما اشاره کردن واقعا در بعض از موارد توجه کمتر به خصوصا به خانواده های قربانیان در صفوف نیروهای امنیتی توجه کمتر شده به خانواده های از اونا البته نسبت به کشورهای دیگری که در منطقه است در جهان است البته اگر یک کس در اینجا قربانی میشه مثلا در کشورهای غربی خیلی برای خانواده از او برای بازمانده هایش رسیدگی میشه برای اطفالش برای هر کسی که از او باقی میمانه اما متاسفانه در افغانستان به این مورد کمتر توجه شده
بله افغان حکومت کته هم در سرتیرو وژنی او یا هم لټپی کیدو ورسته د هغوی کورنۍ سره یو اندازه مرسته کوي خو دا مرسته د ډیر کم وخت لپاره کېدای شي د هغوی لپاره خوي خو شایخه دی وی یا دو میشت لپاره کېدای شي د هغوی دغه مراسم او یا هم د هغوی د درمدنی لپاره خوي خو ورسته له هغه بیا هم هغه لوګه دا او تند تیری او پډیر سختی باندې خپل ژوند کوي ډیرو کمو شخصي کارونو هم په دې اړه باندې سرمایه گذاري یا پنګونی شوې دي البته زینو افغانانو په بهر کې چوسیږي په افغانستان کې درنه د زینو مؤسسونه ملاتړ کړی دی او هغوی اوس په دې اړه باندې یو پروګرام را پیل کړی دی چې افغان معلولینو څخه چې په جګړه کې افغان ځوکونه دي چپین شوې دي له هغوی ملاتړ کوي او د هغوی کورنۍ ته خو دغه پروګرام ډیر محدود دی کم دی او په کار ده چې باید دوی لپاره یو غټ پروګرام په نظر کې ونیول شي
بدون شک یک شنونده داریم در خط تلفن بفرمایید سر رادیو آزادی است
الو سلام علیکم
سلام
سلام مهربان یو
سلامونه میو من معذرت میو من چې تاسو نمونه من له یاد هوتل محمد نعیم زاکرم د غزنی ولایت نه
بله زه صفی الله ستانه زما او نعیم صاحب خو پیژنه همیشه د دې پروګرام کوربه
سلامونه من هم کارتون سلام یم تخنیکی هم کار سلام
مهربان سلام
خو امان نظر دغه دی چې کاشکې دغه اردو مثلا همیشه د ژوندي وي شنه زمري خو دا داسې ښه سم تقویه شوي وای که نه لکه قاضي صاحب چې اپاشي الکوستر یې غوښتې یا دا به چې مثلا داسې ښه سم تقویه شوي وای نو مثلا دا اوس موږ خو د همسایګان همسایګان نه شو ورته ویلی ځکه هسې خبره غله به ورته وي د غله په مابینځ کې پراته وي که نه ځکه دغسې کارونه مني که اسرایلو د فلسطین څه کړي وي که دغه پاکستان چې زموږ سره وکړل نو ما هیله دا ده چې دغه ته هر څه نه ضرور امنیت دی ته هر څه نه اته تر ټولو شیان نه ضرور امنیت دی چې دغه داسې ښه تقویه شي مثلا سلا ورکړل شي تیاری ورکړل شي مثلا ښه مجاسې او شهیدان ته مثلا سم ماش ورکړل شي دوی ته سم ماش چې دوی ښه وي نو موږ ښه یو او که دوی بد وي نو مثلا موږ به نو څه وکړو د چا په مابینځ کې پراته یو سلام
منکم کرودان عبدالحق چې موږ سره تماس نیولی
یک شنونده دیگه بفرمایید سب رادیو آزادی است
صبحتان بخیر عرض سلام دارم بر شما
سلام
و شنونده های محترم
مهربانی کنین
ما هم علاقه گرفتم چون بحثتان جالب بود بر صحبت بکنم بر علاوه که دوستا پیشنهادات کردن شهادات فرمودن ملاحظات داشتن گفتن و میگن ما هم چیز را میخوایم نظر به علاقه که به وطن خود دارم میخواستم
خواهش میکنم بفرمایید سر
زنده باشین ما میخوایم این را بگویم که وقتی که امیدوار هستم که کسایی که سبا در محفل سبا صحبت میکنن مسئولانه صحبت میکنن همین مسئولین همین گپای ما را در یادداشتای خود بگیرن بشنون بگیرن و در مورد از این تعمق و تمرکز بکنن و صحبت بکنن صحبت های می ای است تا زمانی که ما اول خو روی همین مراحل را که شما گفتین که اردوی افغانستان مراحل را گذشتانده و همین روز امان الله خان تأسیس کرده است، از همون زمان تا می اکنونی روز اولین بار در همون زمان تجلیل شده بود، نه درست است؟
خیقن سرک سه بامت راست
وقتی که بامت راست ما این را باید بگوید بسنجیم که از همون زمان تا به می حال اردوی ما کدام مراحل گذشتانده، در کدام مراحل گذشتانده اردوی ما و شما و چقدر چی ما پستی و بلندی های را گذشتانده، چند مرتبه سیاسی شده. اصل اساسی همیست که ما باید اردوی غیر سیاسی داشته باشیم و دیگه تا زمانی که ما دولت آری از فساد نداشته باشیم ما هیچ وقت امکان نداره که اردوی خوب داشته باشیم. وقتی که ما میتونیم اردوی مناسب داشته باشیم، اردوی مسئول داشته باشیم، که دولت آری از فساد داشته باشیم، دولت داشته باشیم که تصمیم های قاطع بگیره و مثل گذشته یک زمان یادتان باشه که قدر مردم سر دولت اعتماد داشتن و یا دولت قانون داشت که مکلفیت داشت، دوره مکلفیت داشت، بدونی که پول بده دولت در برابر ملت، در برابر دولت، در برابر نظام خود احساس مسئولیت میکنن و دولت هم قانون تطبیق میکنه. دوره مکلفیت عسکری داشتن بدون معاش، اونم بود که پیشرفت بود در افغانستان، یک قانونمندی بود. ما تا زمانی که دوره مکلفیت نبیاریم، در مورد از امکان داره صحبت کنه دوستان فردا، ما دوره مکلفیت ضرورت داریم که داشته باشیم بدون معاش و یک دولت قانونمند و پاسخگو بر مردم داشته باشیم و اردوی غیر سیاسی داشته باشیم و دولت ما از این مرحله باید بگذره که دیخ می نویسه و وقتی که آفتاب در آفتاب میگذاره بازو آب شوه و مردم دیگه بسیار ناراحت میشه از این. و ما باید در اونمون زمان اردوی مناسب می داشته باشیم که یک دولت تصمیم گیرنده قاطع و مسئول داشته باشیم. خدا کنه اگر پای ما تکرار نباشه و دوره مکلفیت یک اصل است باید فردا حتما در مورد صحبت شوه و مورد پرسش و پاسخ قرار بگیره. موفق باشین، تشکر.
تشکر زیاد من ناصر صاحب چه در اسکایپ لاری لمون سره خپل تماس شریک کرد، نظر شریک کردن.
سلام زای سه خیلی کوتاه میتونم یک شنونده رو بگیریم چون یک دقیقه به وقت نشه خبر خوانده.
مهربانی اوکی.
مهربانی.
الو سلام علیکم.
و علیکم سلام. مهربانی اوکی نوم وخلی او بیا نظر رات او په چلوخت اش دیر ثانیو کنه نیم دقیقه وخت لري.
نوم نه اطلاعی ده پاکستان ته ټلیفون کوم. ما نظر دغه دی چې دغه کم ملي اردو چې دی دغه باید چې په دا رقم ته وروزل شي، په دا رقم ته وروزل شي چې دا هر څه باید پره شي. دوی اوس په سنګر کې هلته په جنګ لګیا یا هلته دوی ته مهمات نه رسېږي، نه دوی ته دوا او درمل رسېږي، نه باید چې دغه کارونه ټول ورپره شي. دا ستیانه نو موږ څه کوو چې په یوه ورځ وستایي او هلته په دې باندې معاشره یي و دوی ته مهمات نه رسېږي. دا ستیانه ده، باید
خوراکي مو سره سوو وسلام نور د شایسته وخت نه کوم.